سلام، وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفي الله ستانکزی یم. د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د له منځه وړلو او د لومړني روغتیایي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس ایلیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي، دغه پروګرام به د روان 2015 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه په خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي، د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیایي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریس ایلیاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محوه کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې دریو کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شویو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 25000 څخه زیاتو نارینه وو او له 5 میلیونو 925000 څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر څلیرویشتو کسانو ته رسیدلی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړي. ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کاله وخت ونیوه. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظمۍ لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبې تر مازدیګر پورې نواف سلام د پارلمان د څلور اتیا غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په هاګ کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیمو په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبې په زهران ښار کې په یو کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیمو د غني کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. خبرونه مو اورېدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. و وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ژمی پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره یو لارښود خپور کړی دی. خو عام خلک وایي چې ژمی سخت دی او دوی د کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه دا اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکله.
په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي له پاکستان سره سوداګري تر 80% کمه شوې.
اول پاکستان زمونږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کول چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ 80% حتی 80% که کراچۍ د لارې نه بند شو. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې ډېرې زیاتې جټې کړي.
دا رپورټ هم لري چې له زده کړو محرومې افغان نجونې د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې که اسلامي نړۍ د دوی له تعلیم سره څه ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کوي.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنه اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
د لاس انجلس لپاره اورلګیدونو مهم خبرو چې هلته اوس د وژل شو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی او ویرشته چې مرګ ژوبله لا پسې زیاته شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتي نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتي لپاره یو لارښود خبر کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څنګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتي ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر له لارې خبر کړي او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي. مناسبې تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه دا اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکله او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زادران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري تر څو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره ژمینه جامې کالی واخلي، وړی دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کچوړي دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي که هغه ځان سره ولري. وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز دا شین دی چې ځان سره باید ولري چې چیرته د سیاجله پیخه کیږي سالن کې بند کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې او د سره میاشت ټولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 315,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ونې مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوس هم ورزو د افغان جنو په ارتباط باندې یو ریپورت ورسته لغه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د شاوخوا 1.5 استازو یو نړیواله غونډه شو پکې په نږدې یو غاک باندې د افغان جنو د تعلیم د مخنیوي په وړاندې د پروتستونزو په حل باندې ټینګار وشو او د طالبانو حکومت وغوښتل شول چې د نجونو د تعلیم مخه خلاصه کړي. افغان نجونې وایي چې ولې طالبان د دوی مکتبونه او پانترونه لا هم بند پرېښي دي. دوی وایي که اسلامي نړۍ د دوی د تعلیم له مسلې سره ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه او وړاندې کولی شي. په دې اړه باندې له فیروزي عزیزي یو رپورټ اورو.
روسته له هغه چې په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس کې په اسلامي هیوادونو کې له قید او شرط پرته د انجونو پر زده کړو ټینګار وسو، اوس له زده کړو یو شمېر بې برخې افغان نجونې وایي چې طالبان باید نور اسلام له زده کړو د دوی د راګرځولو لپاره پلمه ونه ګرځوي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبان له اسلام دین نه د ځان په ګټه کار اخلي او ناسمې تفسیروي. له زده کړو راګرځول سوي دغه محصلانې او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې انجونې ښوونځیو او پوهنتونونو نو کې زده کړو ته پریږدي. د ښوونځي د اتم ټولګي وسته کوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه سوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید نور د نجونو پر وړاندې د بندیزونو لپاره اسلام وسیله ونه ګرځوي.
ډیر نیست و امیدوار استم کې حکومت سرپرست افغانستان
نا وخت نه ده او هیله مند یو چې سرپرست حکومت نجونو ته خپل طبیعي حق ورکړي. دوه ورځې وړاندې چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه، ټول اسلامي هیوادونه پکې په دې اند و چې له زده کړو د نجونو محرومول دینی اړخ نه لري. خو نه پوهېږم چې د دې موضوع سربېره د افغانستان اوسنی حکومت ولې دینی اړخ ورکوي او له اسلامي اړخ یې ارزوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانۍ محصلې مریم مهری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان له دې حقیقت چې زده کړې د نجونو شرعي حق دی تختی.
هیچ کشور اسلامی دخترا را از حق تحصیل محروم نکردن.
هیچ اسلامی هواد اینجونی لزده کرو ندیره گرزولی. موکل دیده سی پایل اخلو چه طالبان دی اسلام ادعا کوی خو پرختین اسلام عمل نکوی. دوی نه له منطقی ارخه دی خپل پریکر دفاع کولی شی او نه له اسلامی ارخه. یوازې د تختی لاره غوره کړي او سکوت یې کړای.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوال دوه ورځنی کانفرنس اعلامیه کې چې تیر ورځ پای ته ورسید له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل سوي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ دی وکړي. اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو په اړه 18 بیلابیل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیره پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه د نجونو د هر ډول دینی او اسری خوونی او روزنی د معیارونو لوړول د خزو او انجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پرمرستو ټینګار د بیوزلۍ چکړو او ټولنیزو ننګونو لامل ل زده کړو پات انجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول او د انجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو لاري د پوهاوی کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پایلول د غیلمي له مهمو ټکو دي. په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه د یوازنی ناسته لڅلور څلوي اسلامي هوادونو د یو سلو پنځوس استازو د اسلامي همکارۍ سازمان نړیوال بانک ملګرو ملتونو علماو امامانو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو د فعالانو په ګډون د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی پکې ګډون نه وکړای. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو پنځه میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. یونسکو ویلي چې په تیر یو کال کې 300,000 نورې نجونې هم چې 12 کلنې سوي او شپږم ټولګي یې پای ته رسولي په دغه شمیر کې به ور اضافه سي. د یادونې ده چې د یونسکو له دې ورکړل شویو شمیرو وروسته یو شمیر نورې نجونې هم چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي اوس په کورونو کې نول سوي دي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا وم سم سم بعد نشو تله.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما دا سده کې زما په چلو شو وزړم اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې افغان او پاکستانی سوداګر وایي د دوو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا او د ګمرکی تعارف ولوري دا سبب شوی چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګرۍ کچه ټیټه شي. افغان سوداګر وایي د پاکستان لاله د مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم کړي او پر ځای د منځنۍ آسیا او ایران پر لارو اتکا کوي. د دې په وینا اوس افغانستان تر ټولو ډیر راکړه ورکړل ایران سره لري. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي 80% کاروبار خراب شوی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی خړی خان جان علي کوزای وایي چې د پاکستان لاري د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم شوی دی. د شغلی علي کوزي په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې شوې دي.
اول پاکستان د دې اقدام وکړ چې زموږ په ترانزیت باندې دری سارو یا دری سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ تقریباً په سلو کې 80% تا شپږ 80% د کراچۍ د لارې نه بند شو او په بندر عباس و چابهار باندې راځي اوس او یا د شمال د لارې نه راځي. دویم مونږ داخلي تجارت د پاکستان سره درلوده. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې جگه کلی او ډیر زیاتې جگه کلی. بل طرف ته د لارو بندول او په سرته شبانه جوړول امنیتی ستونزو ته کېدل د تجارت باندې منفی تاثیر وکړ او د پاکستان سره هم زمونږ تجارت را کم شو.
شغلی علی کوزای وایي چې اوس افغانان ډیره سوداګري د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کوي. د همداراز وایي چې د سوداګرۍ په لارو کې خنډونه نه یوازې افغان سوداګرو ته تاوانونه اړولي بلکې پاکستانی سوداګري هم ډیر زیانمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه وایي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لارو د بندېدو ناامنۍ او د برېښنا د کموالي له کبله د دغه ایالت سوداګري 80% کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشر حاجي افضل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې یادو درو عواملو د دوی د صوبې پر اقتصاد زشت ډېر منفي اغېز کړی دی. د حاجي افضل په وینا د خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د ټینګار وکاو چې د خیبر پښتونخوا د کاروبار او سوداګرۍ لویه سرچینه له افغانستان سره د دې صوبې لارې دي چې اکثره وخت بندي وي. په همدې حال کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د میوه سوداګر وویل چې د مالیو د زیاتېدو له کبله افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د مالټو او کینو صادرات خورا کم شوې دي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت د دوی د میوه پر صادراتو ګمرکي محصول چې تیر کال 15,000 پاکستاني روپۍ وو سږ کال 101,000 روپۍ ته لوړ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې له څو کلونو راهیسې بندې دي خو پر ځینو یې لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر آزرخ شافیزی باور لري چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې داری چې دا سوداګري عادي روانه وي. د همداراز ویل پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر څلیرویشتو ته زیات شوی دی. لږ تر لږه د شپاړسو کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو احتمال شته. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړې چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. دې اور چې ځینې مینې په بشپړ ډول له منځه وړي دي، زرګونه خلک بې کوره کړي هم دي. سره له دې چې د پالیسیدز اور د کنټرول لپاره پراخې هڅې روانې دي، ګمان کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به حالت ډیر خراب شي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د متخصصې روز شانفیلد په وینا له سه شنبې څخه به په ساعت کې د اویا مایلو یعنی 110 کیلومترو په سرعت بادونه وضعیت خطرناک حالت ته بدل کړي. دا بادونه کولی شي د اور لمبې زیاتې کړي او د پخوانیو اورونو ایرې نویو سیمو ته ورخپرې کړي. د لاس انجلس د کاونټۍ د اور وژنې رئیس انتونی مارونا اعلان وکړ چې مرستندوی ځواکونه د اوبو له ټانکرونو او هغو اضافي اور وژونکو سره یو ځای شوي چې له نورو سیمو راغلي دي تر څو له دې نوي ګواښ سره مبارزه وکړي. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلې کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 میلیارد څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې اټکل شوې ده. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه هم شامل دي. له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه له لاسه ورکړي، پاریس هیلتن او همدارنګ لیټن میستر او آدم برودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. د کالیفورنیا د بیمې کمیشنر ریکارډو لارا د جمعې په ورځ د بیمې له شرکتونو وغوښتل چې د بیمې د تړونونو ځنډول او د هغو بیمو لغوه کول ودروي چې د اورونو له پیل څخه مخکې د کور مالکانو ترلاسه کړي و او زیانمن شوو کسانو ته د بیمې د حقونو د ورکړې وخت وغځوي. وربشو پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونه ادعا کوي چې په پاکستان کې ملګري ملتونه او همکاري ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. یادو بنسټو په خپل اعلامیه کې دا ادعا کړې چې دا ادارې د پاکستان میشتو افغان کډوالو د حقونو په ساتنه کې بې دریزه پاتې شوې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دفتر د دوی ستونزو ته په بې پامۍ تورنوي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال له پیل سره سم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو بنسټونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همکاري ادارې په ځانګړې توګه د شارپ په نوم دفتر د افغان کډوالو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي بولي. یادو سازمانونو د اکشن می په ورځ د جنوري په 12مه نیټه په خبره شوی اعلامیه کې ادعا کړې چې دغو سازمانونو نه یوازې د افغان کډوالو د خوندي کولو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې د پاکستانی چارواکو لخوا د بشري حقونو د ملاتړ او کډوالو د نیولو او شړلو په وړاندې بې دریزه پاتې شوي دي. دوی وایي چې د شارپ دفتر چې د دوی په وینا د کډوالو د حقونو د خوندیتوب مسؤلیت لري، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په تطبیق کې پاتې راغلی او د کډوالو ترمنځ یې پراخه نارضایتي رامنځته کړې ده. یاد سازمانونه له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د حقونو او هوساینې لپاره یې بیړني اقدامات وکړي. ومو غوښتل چې د کډوالو د اندېښنو په تړاو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ویاند قیصر افریدی نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو فیلیپا کاندلر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ مشر تیره اونۍ پر دې ټینګار کړی و چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید ونه ایستل شي. هغې د جنوري په اتمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر پاڼه کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي و چې له اړو کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو نه میلمه پالنه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ادارو له بې تفاوتۍ شکایت کوي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
برګې کې از طرف
له بده مرغه کوم سند چې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو ته ورکړل شوی د پاکستان حکومت ته هیڅ اعتبار نه لري، او د دې سند له لرلو سره سره د پاکستان پولیس موږ نیسي. د ډېری کډوالو اعتراض په دې دی چې ولې ملګري ملتونه او د هغوی سیمه ییز دفترونه لکه شاپ خلک بې ځایه هیله من کوي. دوی باید ووایي چې زموږ دا سند هیڅ ارزښت نه لري او توکن دې نه ورکوي تر څو خلک په خپل برخلیک وپوهیږي.
میرویس خاورین په پاکستان کې میشت خبریال هم وایي
په اوسنه یو شرایطو کې چې کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ماشومان یې له زده کړو او روغتیایي امکاناتو په برخې سوي دي. موږ له یو انیسیار څخه غواړو چې مرسته راسره وکړي، ځکه ډیری هغه کډوال چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې وروسته پاکستان ته راغلي دي د خپل هیواد نوموتي خلک دي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونه په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري هم غوښتي چې د افغانستان د کډوالو د کیسونو ارزونه چټک کړي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقوقو فعالې ناهید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هغې د کډوالۍ کیس چارې په تیر کال کې ډېرې پته مخته تللې دي.
پاکستان استم د 3 سال ای سی انټرویو را ما دریافت کړم. دغه تو فعلا نه
د ماتره انټرویو باندې پدې کلو کې وکړې د دوی کار ډیر پچ دی. د هر مرکې ترمنځ فاصله 3 میاشتې شپږ میاشتې او ان یو کال وی. له وروستۍ مرکې مې 2 میاشتې تیریږي نو بیا کوم خبره نه درسوي.
5 ما 6 ما اتو کسای هستن چې 1 سال 1.5 سال میشه چې یو انټرویو را دادن، انټرویو دومشان هنوز برشان نه اومده.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په تیرو څو اونیو کې له سختو شرایطو سره مخ دي، او د دغو کډوالو په وینا ځینې یې د پاکستان د پولیسو له ویرې خپل کورونه پرېښي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې یې په زور افغانستان ته لیږلي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پښتون ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه دا اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته دا پیغام ده چې له پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوی دی. بیا نه دی را سره سوی زمون می ډیر ستړی دی. خپل ځکه لرمه خو دونه وس نه لرم چې خپل میا نه پر جوړ کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو یار په ډیر ټینګ بچا دی نه ویل ماجر دی. وس خپل کلیوال لغه وایي ستا ماجر دی او ځکه لرم دی نه سینځه کمنسته خو د مینې قدرت په ولا کلرم چې جوړه نو زما د لوړ پوړ چارواکو صدا یې لدې چې لمر سره یو څه کومک وکي یو څه مرسته را سره وکي.
السلام علیکم. په دغه همکاري وکوي د سالنګ حق لا باندې کا معلومات پیدا کړي چې سالنګ باندې د ډریورانو باندې ظلم دا وړي د ارتال لپاره ډیر سخت ورځ په تیری ور باندې کا دغه نه پر مېلم کې سیدې بارکت نه بخت نه وکړي. دا سالنګ څنګه دوره بیرو بار د صحیح حساب دا یا خواته ترانسپورت دو یا خواته رازو دو یا خواته ووری دی دیر خواد بزی احمد باندی دی کار سارا.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام باید له سلامه امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو مل سلا ځان ته واخی کې ونه لري د نظام به ایستل کیږي نو دا زموږ سر نه په خلاصي چې په دې باندې د مشران خبر دی کنه دي نو دا اوس د خپل کور عیال په وساتي په دې ماش باندې کدا ځان ته سلای واخی په دغه باندې زما سر ولاک خلاصي د زما سر ژغ تر لوړ پوړو مشران ورسیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر